سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې وخت د ماخم شپږ بجې شوې. زه فرشته سحاک په دې خبري مجله کې ستاسو کوربنه یم. دا مجله به په خبرونو پیل کړو. راپورونه وایي چې د کابل په لویدیز کې نن یکشنبه چاودنه شوې ده او یو شمېر کورنۍ رسنیو ویلي چې دا چاودنه په دشت برچی سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې د دې برید هدف د ملکي وګړو یو موټر و. د پیښې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. طالب چارواکو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د تیر کال پر اوږدو کې شاوخوا 1,230,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا شمېرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدي نن په کابل کې په یو غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم وروستیو کې د افغان اتباعو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډېر راپورونه ورکول کېږي. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکې له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړه. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخل شوه خو بمباري یې نه ده کړې. دې وویل چې طالب ځواکونو په سیمه کې یوه اندازه پخواني بارود د دې لپاره چاودولي چې له منځه یوسي او د چاودنې له غږه وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباري کړې ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی و چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جیټ الوتکې لیدل شوي دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباری کړی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشي کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپاري. کاغلی ویسټ د یکشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالتونو د ولسمشر ځانګړي استازي راجر کارسټینز په یوه پوسټ کې ویلي لیو چې دوی به خپل عزیزانو سره د دغه امریکایانو د یو ځای کولو لپاره حل زلو ته دوام ورکړي. روجر کارسټینز تیر شپه پر خپل ایکسپانه لیکلی چې راین ګوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شوي وو. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایي چلن پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وجر کېدو لاس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک په باب معلومات نشته. په یو ترافیکی پیښه کې چې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وشوه څلور تنه مړه او یو تن ټپي شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن یکشنبه وویل چې دا پیښه د یو موټر او بایسکل د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د طالبانو د میدان وردګ د امنیه قومندانۍ ویندوی یوسف اسرار وویل موټر چې له بامیان څخه کابل ته روان و په بهسود ولسوالۍ کې له یو بایسکل سره ټکر شو او بیا چپه شو. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د سالنګ لارې د پاتې برخې د ترمیم لپاره به دا لار د سنبولې تر لومړۍ نیټې پورې بندوي. دغه وزارت ویندوی اشرف حق شناس نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر لیکلی چې له کوچنیو موټرو پرته چې پر نوي فرعي لاره تګ راتګ وکړي لوی باري موټرونه او بسونه به د سنبولې تر لومړۍ نیټې پورې په دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. طالبانو تیر کال د سالنګ تونل ترمیم کړ او ویل چې د دې لارې د بیا اون چاری بشپړ کړی دی. سالنګ د افغانستان له پلازمینې جنوب او ختیځ سره د شمال د نهه ولایتونو د ارتباط اصلي لار ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلي دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلوم کسان د ښځې کور ته ننوتي د هغې تر څنګ د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. د ایران نوې ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولای دی. ل 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهوریت پال ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ کمپاین د شنبې پورس اعلان وکړ چې د هغه ځینی داخلي اسناد حق شوې دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي، وی ویل چې ایرانی هکران د حساس اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. بیا هم خیر اغلاس ازادی راژیو تا غواگی هسته ی ازادی راژیو از ده سهار لشپگو ده ماخام تشپگو پا لندو سپو نولس یا ویش پینزه ویش او ده ماخام لشپگو ده سهار تشپگو پا منزنه چپا دولس شپگ نوی پا طول افغانستان که وریده لیشه. په دې مجله کې برا سره واوري چې د افغانستان د ړنګ شوي نظام جمهوري نظام ځینې سیاسي استازي وایي چې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایراني پولیس وروستۍ ناوړه چلند غیر انساني وو.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1950 کال ته او دغه پروتوکول 1980 کال ته هیڅ وخت اعتنا نه ده کړې.
په ننګرهار ولایت کې ځایي طالب چارواکي د پاکستان له لورې د بمبار په اړه راپورونه ردوي. او دا به هم واوري چې یو شمېر هغه افغانان چې کاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دلته په یو خوراک پروشي دکان کې کار کوم. د میاشتې 15,000 کلدارې معاش راکوي. په پاکستان کې قیمتي دومره زیاته ده چې یو هفته گزاره هم نه.
د سربیره نور مطالب هم راسره شته. راسره مالوسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مجلې تبیا هم خراغلې ورزو خبرونه په راپورونو شروع کوو. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګناونکی او غیر انساني بللی دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی دی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقوق تامین کړي. نور حال زموږ همکار راکوي.
له یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګری او د همغږي شورا په یو بیان کې دغه ناوړه چلند زلبګنون کې او غیر انساني بللې. دغه شورا له لوري نن یک شنبه د اگست 11 په خبره شوی اعلان کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه واځي له اسلامي قوانینو او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی، بلکې د خګوندیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پانه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تامین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخوانی ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هواري شي. پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ ګاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1950 کال ته او دغه پروتوکول 1980 کال ته هیڅ وخت اعتنا نه ده کړې. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د 1980 کالو ته اعتنا نه ده کړې. خنو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنی لال لري چې ایران سره وغږیږي، شخصي غاړي کې څه لري چې دغه ستونزه حل شي او ملت افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته، ملګرو ته، سازمان ته، کمیشنری علی ملل متحد ته. دوی طالبان کولای شي باید وی کې چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څنګه کې، د کار او اشتغال په څنګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څنګه کې.
د نړیوالو چارو یو پو انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونه شي، د دوی حقوق تر پښو لاندې نه شي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وايي افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او گاون په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پرور میک زنګونی خې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولې ده. دغه خپرې شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د بمبار پاړه راپورونه ردوي، خو دا کوي چې یو پاکستانی الوتکې د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې ده. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبه په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته مرګ ژوبلاړولې ده. نور حال فیروز عزیزی راکړي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه ردوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور تن دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماخام نه بعد موږ د مندری ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې وو سزار کې ته انتظار ورکړی وو، هغې نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې ماخوستن ناوخته کې یو پاکستاني تیار راوښتې ده دې خواته، البته نه کوم بمبار شوی دی نه کوم تلفات هم شوي.
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبه په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستان جیټ الوتکو د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. په خبر کې راغلي دغه شان تر ډیورن کرخي هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل شوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي دي چې بیګاش په د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و، خو د پاکستان حکومت او یا هم چارواکو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاس کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پښتونخوا او بلوچستان یاد کړي. پاکستانی ارختل د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي او وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي، خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویاند محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي، هغه مهال طالبانو د حمله وغندلې او ویلي و چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه نور په خوست کې د دغو بریدونو له امله وزل شوي و.
په راپور کې مو واوریدل چې طالب چارواکو په ننګرهار ولایت کې د بمبار په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې سربیره طالبانو د طالبانو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه د نړیوالو ادعا هم رد کړې ده. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند اتلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګریزو ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شوي او ترهګر یا وژل شوي دي او یا هم تر محاکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بې بنسټه بللي وو. په دې اړه زموږ همکار سنا کاکړ راپور راکوي.
په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه له پراخو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د زمري په شلمه ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګریزو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر یې وژلي او یا یې هم نیولي دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمیر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره داعش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې دا پر بنسټ یې د داعش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی یې پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. موږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که داعش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. داعش مسؤلیت منلی دی، خو که داعش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د زمري په 19مه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د داعش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلې وه. د ملګرو ملتونو د بندیسونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 4 کڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګ د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هم خراغلی که تاسو غواړئ چې دا راپورونه ورس د دې سربیره نور راپورونه ولولئ نو کولی شئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورکاره کړئ، ازادي راډیو .com. هلته زموږ نور مطالب هم شته. ورځو نړیوالو موضوعاتو کې غزې ته په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو هیوادونو د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیل پر حملې اندېښنه ښوولې او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس د یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکی له مبهم حالت سره مخامخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به عصمت ساروان راکړي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غسی ترنګ کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووزي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري زون برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکي وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. لبلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په لسمه د غزې ښار د یوه ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکي خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ غندلې ده. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکي وګړي وشل شوي دي. د دیموکرات ګوند کاندیدې میرمن هاریس چې د کمپاین په یو لاریون کې د ګډون لپاره په فینیکس کې و، په غزا کې د اوربند او د یرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزا کې د ښوونځي له ودانۍ څخه فلسطینی بیزای شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزا کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یوه چارواکي له قوله د برید په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نیوي ته لوړ شوی چې پکې یوولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنۍ ژوند کاوه چې پورتنۍ پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوه ترهګرو ډلو د قماندې مرکز پنه کړی. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو نه د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب اوري. وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته، را سره د کرکټ په اړه هم راپورته، خو اول ورزو بل یو بل راپورته. یو شمیر هغه افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو ل بیا واکمنیدو وروسته کونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي، ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د کاری فرصتونو د کموالی لامل داسې کارونه کوي چې مزد یې ډیر کم دی او گزاره یې پرې نه کیږي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسلام آباد د فیصل خارګوټي په یوې څنډه کې د شبیر احمد د چپسو په خولو پر کراچۍ ګڼه ګوڼه جوړه ده. د چې د لسان سرکچې زده کړې کړې او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وی مهمه حکومتي ادارې کې دنده لرله، اوس د چپ سپو پلورلو سره خپل کور نه ساتي. شبیر احمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پخواني دند په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کوي، خو وايي په پاکستان کې ژوند ډیر په سختیو تیریږي.
د مزار شریف اوسیدونکو هم په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده، چې کله طالبان واکمنان شول راغلم پاکستان ته کډوال شوم. دلته یو سو میاشتې اوسګاروم، اوس د سرک په سر کراچۍ مې دراوله او چپس خرسوم اقتصادي ستونزې ډېری دي مشکلاتونه ډېر دي قیمتي ده د فامیل وکسان را تر غاړي دي لګنش میر ستونزې او مشکلات سره مخ یو.
عمر عثمان بل افغان کډوال دی چې د محل د اسلام آباد اړوند په ټکسلا بازار کې په یو خوراک پلورنځي کې کار کوي. وایي په ماشه گزاران نه کیږي. نوموړی هم چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري او د تیر جمهوری نظام پر مهال په افغانستان کې له یوې نړیوالې ادارې سره کار کوو. د خوراکي توکو په دغه پلورنځي کې 15,000 کلداري میاشتنی تنخوا اخلي.
مخکې په افغانستان کې مې له یو بهرنۍ موسسې سره کار کوو، خو تر اوسه دلته اسلام آباد ته راکډه شوی او دلته په یو خوراک پروشي دکان کې کار کوم. د میاشتې 15,000 کلدارې معاش را کوي. په هغې باندې په پاکستان کې قیمتي دومره زیاته ده چې یوه هفته ګزاره هم نه کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د دوی اقتصادي ستونزې تاییدوي او وایي چې ډیری افغانانو په وروستیو کې سختو کارونو ته مخه کړې ده. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان وایي اول خو افغانانو ته کار نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي په مقابل کې ډېرې کمې پیسې ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه موږ افغانان چې دلته دي دلته امکانات د کار نشته، د کار امکانات ډېر سخت دي، ډېر مشکلات دي، دلته کار نه پیدا کیږي. موږ بعضي مشران ځوانان که کار هم کوي په ډېرو کمو پیسو باندې، د میاشتې 15,000 کلداري یا 8,000 کلداري یا 15,000 کلداري.
دا یوازې پلازمینه اسلام آباد نه دی، بلکې د پاکستان له نورو ښارونو هم وخت په وخت ورته راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه دقیقې شمېرې نشته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څومره افغانان پاکستان ته کډه شوي، خو د دغې کډوالۍ عمده لاملونه امنیتي ستونزې، بیکاري او اقتصادي ستونزې او دغه شان د کورنیو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دوام محدودیتونه یاد شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د زمري د میاشتې په 18 په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، خو له دې هم په ډېر شمېر سره افغان کډوال په دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې میشتي چې وخت ناوخت د اقتصادي ستونزو سربیره له دوی سره د ناسم وضعیت په اړه هم راپورونه خپرېږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د دې مجلې په وروستیو کې به یو سپورتي راپور درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ نه هم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري، بلخوا یو شمېر عام افغانان هم د دې لیګ پیل ته خوښ دي. فیروزی عزیزی په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ټاکل شوی سبا دوشنبه د اگست میاشتې پر 12 په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ نه هم پړاو پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیګ پرانیستي او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالی به انشاءالله سبا رسمن پیل شي. د ورځې دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ سیالۍ سهار 9 بجې او دویمه سیالۍ بیا له غرمې وروسته 2 بجې. ډېری لوبغاړي رارسېدلي دي، یو شمېر لوبغاړي چې پاتې دي انشاءالله هغه به هم د پیل په لومړۍ ورځو کې راورسېږي او خپلو لوبډلو سره به یوځای شي. او ټکټونه په 500-700 افغانیو ټکټونه دي. انشاءالله هر سړی کولی شي ټکټ واخلي او دغه سیالیو ته راشي او خپل اتلان له نږدې وګوري او دغه زړه پورې سیالیو نه خوند واخلي.
ښاغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اګست میاشتې تر 25 نیټې به دوام ولري، د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورټ چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د دې سیالیو پیل ته خوشاله دي. د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
د دې حالت او شرایطو کې افغانان ټول رقم د فشار لاندې دي، ذهني فشار لاندې دي، هر خوا له هر اړخه، اقتصادي له خوا نه هم، اجتماعي له خوا نه، او دغسې لوبې چې د افغانانو په خوله باندې مسکا راوستلی سي.
د پروان ولایت اوسیدونکی هدایت الله راشد بیا وایي
د ټکټونو د بیو په رابطه باندې چې اکثره وخت د خلکو اقتصادي توان د دې اجاب نه کوي چې په هغې کې اشتراک وکړي، نو چې په تلویزیون باندې خپرېږي دا یو ډېره ښه خبره ده. فکر کوم چې هغه کسان چې کاري مصروفیتونه لري او خپل وخت نه شي کولی د خپلې خوښې لوبډله تعقیب کړي، په تلویزیون باندې نشرېدل یې هم یو ډېره ښه خبره ده.
د کرکټ بورډ خبره په دې لیک کې به د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی ساحل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیګ د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورنۍ کرکټ لوبغاړو تر څنګ د نورو استعدادونو د موندنې او ودې ښه زمینه برابره سي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا چې په افغانستان کې د شپږیزې لیګ یو ځل بیا ترسره کیږي د افغانستان کورنۍ کرکټ لپاره یو خزیر دی. د دې تر څنګ د هغو ځوانو لوبغاړو لپاره هم خزیر دی چې هغوی لا هم تجربې ته اړتیا لري او د سینری تجربهناکو لوبغاړو سره د لوبېدو په تمه ناست دي. د دې تر څنګ تمې همدا دي چې هغه ځوان لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ښه ځلیږي هغوی ته په راتلونکو نورو بین المللي نړیوالو میدانونو کې نړیوالو لوبو کې برخه ورکول شي.
تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بیلابیلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لورې اخیستل سوې وې. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړانګانو لوبډلې ګټلې وه. کرکټ بورډ ویلي چې سکل شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغه وروسته هر کال په مناسب ډول په کابل کې ترسره کیږي.
د دې خبري مجلې راپورونه هم دومره وو. په سټډیو کې را سره جاوید فیضی زموږ همکار دی، دا به درته همدا خبرونه په دری بڼه وړاندې کی. خرهغلی
بسیار تشکر فرشته جان. شنونده های عزیز سلام بر شما، امیدوار هستم که همه خوب و صحتمند باشین. شما را به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. قبل از همه توجه کنید به خبرها.